اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او که چیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونشي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندم کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنا نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله پترات کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي، له هېڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفرق شخصیت جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیوي لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېر یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتا یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي، هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره کښي که خرابې د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي، اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري، ځکه په سلهاو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې افغانستان کې تفریقی مسله ډیره جدي شوله. یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله یې همدغه وله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وسله جوړه کړي او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي، خو په مقابل کې اقوامو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي دي. په خواشنۍ سره باید ووایو دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده، د دې استفاده کېږي.
بله مثبت صاحب، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بیرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کېږي، آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی شي، بیرته جبران کولی شي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنی دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامه د دعوا وکړي بیا یو مشخص شخص په مقابل کې مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ پخپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوانه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دې ته ورته، لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خواشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجیږي، یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي، او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي په همدغه مواردو همدغه اوري، په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي. مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته داسې کسانو ته که نور څه محدودیت په بل رقم نشي راوستلی، په اسانه د نه راغوړي ودي ګرځي نورو تکړه کسانو پسې، یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. د یو خو د دغو دوکاندارانو سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوانه امان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه هغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي، او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي ویل خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې چې پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خپل ساتي؟
ګوره، دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي یا په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطح کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول، یعنی زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤول اوسي، او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤول دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که مونږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي، نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې راوباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندی دوی دی راوزی پر سنیو کی په فیسبوک کې د خپل لیکنی وکی په لایو دراشی ټیک ټاک نور دې تا ورته موږ ټیک ټاک په دې یو غلط مسیر باندې اکثرا موږ دا ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کړي نو دا چې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکی او مخته ولاړ شي دوی مسؤل دي په هر حالت کې کدی وای چې دوی په کورو کې پاتې کیږي اول خو دوی دا علم نه هیڅ برکت او علم هغه د بل شته انتقال شي د دغه خیر نه دوی محروم دي او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخال سره مخامخ ده او یو عمده دلیل هم دغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیات شي کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي موږ ډیر ستونزې به په مغه په پنسټ باندې حلو نو متخصصین پوهان ماستران لسانسان ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي دوی مسؤول دي او هیله مو دا ده ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفیده شي.
بله مس باسه به تاسو خبرونه مو دا نتیجه واخیستله کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله به چې په ټلویزیون کې سونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کوو دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه څه یې اورېدونکو ته انتقالول څه یې لیدونکو ته انتقالول آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپروې.
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوې دي ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبره ده. وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو پخپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او حامله تر سوال لاندې راځي خو په خواشنۍ سره چې په بنګا د داسې د شهیدان ولو ګوري وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه تجاوز کې هغه په داسې مشهود جرم چې په ټول خلک په ژوندۍ بنویني نو د داسې خلکو په هغه اختصاصي ځینې قضیې وي چې موږ شاهدان ولو چې په تلویزیون کې په ژوندۍ بڼه باندې یو راچیښ شو په بل وار وکړه د دغه سې کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤول اوله پولیس مسؤول ول چې دی باید په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوستي ول مګر دا خبر نه ول یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بس چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط هغه شي ته چې تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوذ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله. دا یو غلط فرهنګ ده سره دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې چورم ګرنل
کی. بله مسبا صاحب که سم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک دی یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع ته مطرح کیږي کوم ټکی ډیر زیات مهم دی چې په پام کې ونیسي؟
ورې دا ډېر مهمه مسله ده. منګه او تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دغه ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوي وله او مشخص شوي وله خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی. اما اول خو اشخاص ته لازمه ده یعنی منګه په دې موردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه ارزښونه دي په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکوي مخالفتونه ښیي و دي او ما و ګټو پورې مربوطه نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکي ته یعنی یو اوریدونکی که په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې هیڅ لازمه نه ده چې تعقیب یې کړي باید وایي نه وري لازمه نه ده چې وخت د خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازمه ده کوالیټي چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق خو لازمه نه ده چې یو څوک چې ښه پوهېږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهوره شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوځوي هغه یې ډېر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه موږ چې ولیدې د جمهوریت نسکورېدو له یو اړخه یې دلیل همدغه و چې همدغسې نااهله سیاسینو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام یې ضعیفه که ضعیفه که بالاخره کمې مرحلې ته ورسېده. نو لازمه ده چې په دې مسایلو کې په خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه موږ په یوه افغانستان باندې راټولېدای شو په اتفاق او اتحاد سره. بل خوانه مثلا حاکمه ډله ګټه خو موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخاوني ول شي او بیا بیرته اوریدونکو تر څو د فرهنګ په خپل راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه موارد باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسیون ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړی دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ کې همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو.
بله مسباس اخره پوښتنه به داسې مطرح کړم چې یو خو دا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه ښیو کوم څه چې حقیقت دی هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیایي د خپلې ګټې لپاره خبره کوي په دې موږ خبرې وکړې. بله موضوع اوسنی نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکي سیاسي بس وکي ملي بس وکي د دې زیانم په اخر کې راته روښانه کوي
شته نظام خو ډېر ستونزې لري دوی که هر څه راوسی دي مسکنه دي یا خلکو ته به ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسی چې په خو به مثلا په امنیتي لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب او چې هغه معاملې ډېر هم دوی ولې مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي خو هم دا ستونزې کبیر ته مشخصه په دې شي بحث وکړو د بیان د ازادي د حق د محدودیت په ځینو مواردو کې د محرومیت او د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسۍ د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دي په هغه رقم سره چې یو څوک واقعا د یو نیوکې تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي هغه هم واقعا با جرأته کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه شته نظام تر څو چې تضمینونه رامنځته نه کړي چې تضمین په دې معنا چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو په بنسټ نه اوسي هدف ملي تضمینونه نه ده نهادونه نه می د تریګونو د قوا او مسله ده چې هغه ته باندې قانون په واسطه رامنځته کیږي تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم ځای نه نیسي ځکه یو مشر کراجیږي یو حبوب مشر کراجیږي دغه فساد خبره کوي یعنی د یو شخص خبره دلته قانون حیثیت لري په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې خپل کار مختبوزي نو دوی ډیر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسه او هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په داشلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې واقعا خلک ډاریږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصې نه شي بحث ونه کړي دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده دلته باید په ټوله کې لاره د حل اندغه ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته ده.
ډېره زیاته مننه مسباس صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ.
له تاسو نه هم مننه سلامات.
قدرمن دوستانو دا به اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت د درنوي پاکل خبري وشوي موږ سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله مال او ملګری هي چاري ولري
Thank you. آزادی میلمه د آزادی میلمه خبرونه ته خرغلست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې په لندن کې لیوی ډیره افغان لیکوال میرمن سره خبرې کوو زمرینا سرور هغه میرمن ده چې اوس یې د تنکیو ظلمو لپاره یو تصویري کتاب چاپ شوی دی زمرینا سرور په دې کتاب کې یو شمیر هغه لیکونه راټول کړي او په انګلیسي ژبه یې ژباړلې دي چې د اسلام پیغمبر لباست ورسته د نړۍ د ګوټ ګوټ رهبرانو او پچایانو ته استولې وو د دې کتاب او د زمرینا سرور د ژوند په اړه نورې خبرې هم شته چې له دې سره په خبرو کې به واوري
زما لیکواله چې دا یوازې د کتابونو نه د آرټیکلز لیکم لکه پولیټیکل هیستوریکل دا د سوشل سوسایټی ایشوز کې آرټیکلز می لیکلي چې
مقاله او مطالب لیکي
او مقاله او مطالعه اند ټول سو وخت لکه دا خبرو کې کوم خبرې کرنت افیرز چې راځي دا لکه دا لیکل دا اپینین پیسز د کومه لیکلي دا اډیټینګ چې کوم دا نوټ اوفرز علی کواله چې خپل کتابونه چاپ کړي دا رو په کار ده یو څوک چې هغه ټول جبه language tolshian wugori che some the like standards the publishing tadase the lada no ahazma karta lig inglisi malimim karada da khalak che inglisi like dwai majaba yade yo drekal ah darf me what called the inglisi del talandan ke
taso mhkiya da una wakra che zini maqale aw matalab likai da de cha la para likai pokum zai ki khbarigi
دا یو سو اخبارونه دی آنلاین لندن کې یو اخبار د مترو نوم دی هغه د پاره د آرټیکلز ملیکل دا یو بل ویب سایت دی د خبرو دا غینوم اسلام 21 سی دی البته یو درې کال د پاره مې د آرټیکلز لکه د وزل میاش کې لیکم البته چاپیږي یو درې مزه ده چې د خزه issues ke your website da ara nume amalia da ara keme khbel karme chap karada
de khazul para ta so po kumo masailo bandile kane kawai
خزه ته پاره ډیر لکه د اډیوکیشن او دا باره کې ډیر لیکل مې کړه ده چې څومره مهم ده چې مونږ لکه خپل انرژي او دا خپل فوکس په اډیوکیشن باندې واچو او یعنی دنیا کې څه کېږي چې دا جنکیان او خزه دا مپته پوه وته نشته ده چې پکې ځان شاملو کی او دیده لکه طول سوسایتی بانده چی شکیگی چه خزه پاتیشی نو داشیان بانده زما زیاد پر لیکل شویده پا انگلیسی که او دید لکه دا پولیتیکس وقت که چی سنگا خزه ملامتیگی ار وقت خزه ایشوز رازی کلا چه یو گروپ رازی پاوا که خزه بانده خبری که بیا بل گروپ رازی ار وخت هم دسه د خزه خبره ډیر په مخ کې راځي خو ډیر کم وخت خپل د خزه خلونه یو خبره اوري زیاتره نارینه دي چې ټول د خزه ایشوز باندې خبرې کوي
دا د انګلستان په ټولنه کې کتا سو په ورسته پاتې ټولنو کې د خزو د وضعیت یادونه کوي
او دا پر اختیار د دواره ده د دواره یعنی هغه فرق لري چې د خزه ایشوز لکه دا وسترن وطنو کې فرق لري نظر د افغانستان او د پاکستان او د زیونه کې نو زه یعنی دواره سره بلد یم. دلته لکه لندن کې مثلا ډېر د ښځې مشکلات ډېر لکه د افغانان او د مسلمانان ښځې ډېر لکه د فمینیزم او د نور ایدیولوژي نه هغو څه وخت لکه ایدیز هغو ته راځي چې مشکلات جوړ کړي هغو ته چې فکر کوي چې زما دین یو رقم ښځې دپاره یو لاره لري او وس دا مودرن سوسایټي او دا فمینیزم او دا شیان بېله خبره لري. نو دلته یعنی مشکل دا ده چې ښځې اصلي د دوی د دین پیغام باندې پوه شي چې ښځې دپاره څه رقم فایده ده. افغانستان کې خو بېله خبره ده چې هلته چې ده خو اوس معلوم ده نو خو چې ډېر سختي رسېدلی ده.
د ښځو مسله تاسو هم مخکې یادونه وکړه چې یوازې په لویدیځه ټولنه کې نه شته بلکې په افغانستان کې دننه نن ورځ ښځې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه تاسو هم مخکې یادونه وکړه د تعلیم او د زده کړو ستونزه ده. په دغو مطالبو مقالو کې چې تاسو یې د انګلیسي ورځپاڼو لپاره لیکئ د افغانستان د ښځو وضعیت ته هم کتنه کوئ؟
او د افغانستان کې خو د ښځو مشکلات تمه یعنی یوازې تعلیم او تپو کې نه ده هغه ډېر یعنی د هیلث کیر او دا شیان د ښځو خو هغه
یعنی روغتیایي وضعیت او صحي مسایل
او د ارخوانه مشکل راځي کنه دا خو نشي سلوخ کال د جنگ نه ډیر خزه خو ام غریبی و ام تعلیم لکه ماشومان د پاره اپورتونټیز نشته یعنی د ار لاره نه تختی ده. دا ډیر وخت یعنی خلک د تعلیم خبره باندې کې خو ډیر خزیدی چې یعنی دا ډیر عادي کار لکه یو ډاکټر مخ په مخ وګوري دام هغه ته یو مشکل ده. یعنی د خزه مشکلات د تعلیم نه زیات افغانستان کې چې اوسنه پیښه ده.
مخکې تاسو د خپل لیکوالۍ یادونه وکړه زه خبر یم چې تاسو یو کتاب لیکلی او دا کتاب اوس په برتانیا کې چاپ شوی. یو څه معلومات دې کتاب په باب لطفا اوریدونکو ته ورکړئ.
دا کتاب انګلیسي کې لیکل شوی دا یو میاشت مخکې چاپ شو خو کوم دیش وطنو کې دا خرڅېږي وس هغه پبلیشرز د دنیا کې دا ار مملکت کې یو دفتر لري چې خرڅوي. د دې کتاب نوم لیټرز فروم ا پروفیت ده.
د دې معنی
خطونه د پیغمبر یعنی خطونه د رسول دخبه. د دې کتاب یعنی سمری غونده دا ده چې یو وخت د جوان د پیغمبر کې چې هغه خپل نمایندګان ویلي کړه د دنیا امپراتوری ته چې د اسلام پیغام ورسیږي. نو دا خطونه یو ایهت د صحابیان سره ویلي کړه یو ډله تلاو فرض چې نن ایران او افغانستان کې اسابيږي یو بل د مصر ته ویلې کر یو درېم د حبشه ته چې حبشه خو ملکونه نن د سودان ایتیوپیا سومالیا کې اسابيږي او اخیری د روم ته چې نن ترکی سوریا د یورپین د وسترن یورپین مملکه ده.
بله. یعنی په دې کې کتاب کې تاسو هغه لیکونه راټول کړی دي چې د اسلام پیغمبر دغه هیوادونو ته او د دې امپراتورانو ته لیکلی وو او هغه ته اسلام ته دعوت ورلېګلی وو.
او 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 دا کتاب یعنی اغه دیر عکس العمل خیچ دا سلور پاچایان چې ولید چې یو دله د صحابیان راغلی دی او لاس کې یو لیکل لري یو خط لري او دې کې اغه غواړي چې دا خلک اسلام ته دعوت کی د دوی عکس العمل چې شو دا خط ته یعنی نن چې ده زمونږ اختباط خو ډیر اسانه ده هر کونس د دنیا چې غواړو چې یو مسیج ویلیږو یا تلیفون وکړو یو خو په تلیفون یو دوه ټاپ کوو او هر څوک سره کوی شو چې دا اختباط وکړو هغه ورځونه کې خو دنیا ډیر ډیر فرق کول ژبه بیلو کلچر بیلو مذهب بیلو جیوګرافي بیلو
او له سعودي عربستان نه چې تاسو مثلا روم ته تللی یا مثلا ترکیه ته تللی دا خو میاشتو میاشتو یا د ورځو اونیو مزلونه وو
او دیر یعنی په سختی یو غط غط سفرو چه متبر وی یو اس یا یو اوخ بده لرودو کنیز یا تر خلق پیاده کلل بیا سفرم خوب دیر سختی و التلار که خطرم و زان سر بده او با او دو دی او طول شیان زان سر بده ویورل او سو وقت دو دره میاش نیول چه ورسه که اغا بالمم لکته التم چې رسیده خبر نه وې چې هغه خلک څنګه ته ګوري دا صحابیان خو یو پیغام سره تله وو چې یعنی هغه دعوت کوي چې خپل دین پریدي دا خو غته خبره ده چې خارج ته لاړ شي او بیا هغه خلک ته ووایي چې زمونږ خار کې یو پیغمبر راغلی ده او یو پیغام درکوي چې دین او کلچر او هر شی خوشې کې دا
خپل کلچر خوشې کوي او راشي اسلام دین ومني
او دا دین چې دا خو هغه وخت کې ډیر ضعیفه وو ډیر یعنی دا وم کال بعد د هجره وو نو هغه مسلمانان هغه وخت کې ډیر ورکه لکه ګروپ وو ناستی استات کوي وو نه متبرو نه یعنی دا باور نه لرو دوز ډیر یو غټ ګروپ هم نه وو یعنی یو ډیر غټه خبره ده چې مشران نه مخکې ولا او د پیغام د اسلام هغه ته ورکه او هغه کته نورې دله ده په دې دین نو چې یو مثل تا ته درکم د فارس مشر نوم خسرو وو هغه شاه د فارس وو نو د هغې دین د زردوشتي دین او هغه په دوه خدایان باور لرودو چې د دوی لکه سمبل اور وو نو هغه اور ته عبادت کول هغه کته نورې دله وو چې د یو خدای پیغام یا د پیغمبر یا د نور پیغمبرونه اسکله نورې دله وو نو هغه ته لکه د بل دنیا نه یو خبره هغه ته راشي خلک هم چې رسېدل د دوی مشران مخکې په فزیکي لحاظ تلل هغه پیغمبر چې خوښول چې کوم صحابي لیږل لیدل چې دا خلک چې پیغام رسی دا هغو فکر باید ښیي فزیکل باید ښیي ښه ژبه ولري دا پیغام
ته هیئتو څیره د دوی باید ښه وي او منظم وي او په یوه ډېر ښه وضعیت باندې هلته لاړ شي د دې لپاره چې هغه هیوادونه اعتبار پرې وکړي او بیا د دوی بلنه ومني
او چې دا پیغام په نرمي ورسیږي په خوشحالي یو کوي پیغام هغه ته ورکي او دا هغه صحابي چې وو به ډېر جرأت ولري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او چګلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازمرینه جانې د دې کتاب په باب یو سره ته وایاست چې مثلا څه بڼه لري د چا لپاره لیکل شوی د کومو عمرونو خلکو لپاره لیکل شوی د لویانو لپاره دی د ماشومانو لپاره دی
دا کتاب ان شاء الله چې مخ په مخ وګوره یو ډیر یعنی خیسته رسمونه الستریشنز ډیر خیسته جوړ شوی دی چې اصلي لکه دولس کلن او مشر د پاره لیکل شوی دی
یعنی الستریشن چې تاسو وایې معنا دا چې تاریخي معلومات دي ترڅنګ تصویرونه هم شته
او تصویرونه زیات دي او دا تصویرونه کې ما دي په حد زیات ریسرچ مې وکړه چې لکه روم کې کالی څنګه اغستل د مشران پالیس څنګه و چیرته چې وسیدل سرکونه څنګه ښکارېدل
او د دې رسامي هم تاسو په خپل کړی ک بل رسام او نرمند وو در سره همکار
نه دا الستریشن یو آرټیست کړی ده اسپانیا کې وسیږي او هغه خپل دغه بیکګراوند تاریخ کې ده هیستوري کې ده نو هغه ډېر بلد ده د ټول لکه حبش کې څنګه هغه وخت کې خلک څنګه ښکارېدل اسلامي هیستوري تاریخ باندې پیږي د مصر نو هغه لیکل زما وو او هغه تصویر او artist Panume Giorgio Bachanda
did the kitab de likalo fikr awal sanga darta paida sho
no zuchem za shukr salur mashman laram dre lurgan laram yo zoi zoi me kinza kalanta au yo los kalan mashir lurmeda munga yo raz nastu au yo kitab me la rodo yo sira kitabo no da de chuan de peirambar wo did like a mashman da para wo did what a ka kitabo yo panzos what a ke پکې وو نو مونږ چې دا کتاب او لوستل یو ځای ما غوته لوستل هغه غوښ نیول نو هغه کتاب کې لیکلی وو یو ډېر دوه درې لکه لاینز او سنتنسز او چې یو وخت د ژوند د پیغمبر چې دا لیکلی لیکونه تلا وو دا نور امپراتور ریتا نو دا چې مې واورېدل دا اول ځل ما د پاره چې دا خبره مې واورېدل چې هم داسې شوی وو بیا دا یعنی فکر ته مې راغله چې په رښتیا دا خو یو ډېر غټه خبره وو چې څنګه هغه وخت کې چې دنیا دومره فرق لرودو دا خطونه څنګه رسېدلی وو سره کوم عکس العمل شوی وو د پاچایان او بیا هغه شپه چې ماشومان ودا شو بیا یو کاغذ او کلم مې واخسته او خپل ریسرچ مې شروع کړ چې په رښتیا نو دا څنګه وشو زمونږ تاریخ کې چې څه لیکل شوی په دې باره کې بیا مې لټول چې کوم نور کتابونه شته چې په دې مضمون کې لیکل شوی وو او هیڅ څه مې نه پیدا کړی وو یعنی مشران د پاره شته لکه کتابونه چې ډېر یعنی ډېر سخت جبه کې لیکل شوی ده چې ډېر خلک هم نه وایي خپل غټان هم نه وایي خو ماشومان د پاره هیڅ څه هم نه وو بیا دا فکر ما ته راغله چې دا دومره مهم ده چې ماشومان پوه شي چې اول دا خبره شوی وو چې د دنیا هیستوري کې دا پیغام د اسلام تله وو دومره لرې تله وو دا نور امپراتوري ته او دویم چې ماشومان خپله پوه شي چې ته چې یو پیغام لرې په کوم رقم خلک ته ورسه ته باید څنګه خپل جبه باید سم خلق تا جبه باید خیی فکر باید خیی مسیج ده خیی سم پا یو کوی پیغام خلق تا چه ورکه پس سرکم ورکه نو آغش با که ناس بیدم او شروع میکره ریسرچ می شروع کره او ماست می لیکل 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 دو بجه سبیه پوره اما غصه ناستوام بیا دا لست ورز بعد دا طول اول درافت دا کتاب می خلاص کره ام ریسرچ ام لیکل چه ام دیسه یعنی یو یو شاو چې ما نه کوښل نه نه خوراک مکول نه خوب مکول لم د سیمې خوړل چې دا ټول کیسه په کاغذ ولیکم او بیا او بیا کوم بل شپانه
مې فکرم نه راغله. دا تاسو لومړی کتاب دی کله دې مخکې مهم کتابونه لیکلي؟
دا زما اولم کتاب ده چې یوازې زما کتاب ده. مخکې یو څو نور کتابونه چاپ شوي چې لکه یو څو ورکی لاندې کیسې دي او ما خپل کیسه مې پکې اچوله خو لکه لاس نور
نه ده. د کیسو په یو ټولګه کې ستاسو کیسه هم خپره شوې ده؟
نو دا هم لکه یو کلکشن ده چې ډېر لیکواله یو ده.
او هغه هم په انګلیسي ژبه وي هغه کیسې؟ ډېر ښه. ډېر ښه. درته وایې اصل لطفاً چې تاسو زده کړې چیرته کړې دي او چیرته اوسېږئ، د ځان په باب معلومات راکړئ.
او صحیح ده. او نو زمونږ فامیل د جلال آباد نه یو، ننګرهار ستروت نه. نو زه دوه کلنه وم چې لندن ته راغلم. نو زما مور او پلار سره راغلم، یو دوه مشر خور او یو مشر ورور سره. نو زه ټول نه کشرم. نو لندن کې لویا شوایم، ډیر وختي لکه جوان کې پیدم چې دا لیکل او جبه او انګلیسي او کتابونه سره مې ډیر غټ شوخو. او دا ټول وخت کې لکه زما مکتب وخت کې د انګلیسي نمرې مې ار وخت شکر لکه ټاپ راتلل. او پلار مې ډیر ماته دا انکرېجمنت راکول چې یو شی چې ډیر د خوښي، نو یعنی هغه شی کې خپل دا انرژي او فکر دې واچوه. نو شکر دا انګلیسي او لینګوستکس چې ده دا مې یونیورسيټي کې ډیګري مې واخسته د انګلیش لانګویج او لینګوستکس کې. یو کال د پاره مې معلمي وکړه، بیا بیس کلارم فاکولټاتا یونیورسيټي ته او ماستري مې وکړه انګلیسي کې، دا انګلیش لانګویج کې. نو پښتو مې خو ډېر ضعیف ده اورېده شي، خو هغه انګلیسي کې یعنی تمام جوان دا جبه د پاره ډېر شوخ مې لرودو او لرم. یعنی هر وخت کتاب او لیکل ما سره همیشه دي کې مصروفم.
او تاسو دینی زده کړې کړې دي؟
دینی ستادیز دلته درسونه دي، کورسز دي، کتابونه مې زیات ویلې، معلمانه مې شته دلته دینی درسونه ورکې. زه آخري کال د فاکولټا کې وم چې لږ دینی لکه شوخ مې پیدا کړه، حجاب مې واغسته. نو زه نونس شل کلن وم چې دا دینی ته فکر ته مې راغله. دا یعنی د September 11th na baat ze atlas kalana wam che da 9/11 washo.
9/11 na mo matlab amerika bande de al qaida shabake de bridun uraz da 2011 kal ke.
نو زه فاکولټا کې وم دا وخت کې. هغه وخت کې دومره پیدم چې مسلمانان یعنی روجه میاشت کې موږ روجه نیول او شراب نسکو او خلاص، یعنی ډېر دینه زیات کوم شی مې نه پیدل. بیا دا سپتمبر 11 چې دا اټاکس، دا القاعده اټاکس امریکا باندې چې پیښ شو، یعنی همداسې وو لکه تمام دنیا سرچپه شو. او هغه وخت کې زه چې صنف کې ناست وم فاکولټا کې، نور شاګردان زما ټول انډیوالانو انګریز وو، د ټول دنیا نه راغلی وو. زما فاکولټا خو ښار کې وو، دا سنترال لندن کې. نو ډېر د دنیا انټرنیشنل سټوډنټس هلته وو. نو زه یوازینه افغان وم صنف کې، او یوازینه مسلمان وم. دا ماته هر وخت سوالونه راتلل چې افغانستان کې څه شی کېږي، ولې دا اټاک وشو، القاعده کوم ځای نه راغله، ولې هر ورځ ماته همداسې سوالونه راتلل. او ما هېڅ جواب مې نه لرلو چې خپله نه پوهېدم. او ما نه پوښتنه کول چې اسلام څه وایي. ټیرریزم باندې اسلام
بیا کله مو چې دینی اسلامي مطالعه مو وکړه ورسته لغنه پوه شوې چې مسائل څه ډول دي او ولې دا پیښیږي کیږي ولې دا لانجې مسلمانانو ته پیښیږي
نو د دوی پوښتنه د پاره ما خپل ریسرچ شروع کړ چې زه شرمېدم چې یعنی ما نه پوښتنه کې او زه څه نه ویلی شم نو دې باندې مې شروع کړ چې یو څو کتابونه مې دکان دلته دا لکه بک شاپ لري د جماعتونو سره یو څو کتابونه مې واغسته او شروع شوم نو هغه کتابونه مې لوستل چې اسلام اصلي څه وایي د تروریزم کې بارک kiss away the khuzay barak kiss away the jihad barak kiss away the moons or the norshian kiss away
as marine jane da de usani waziyat para maqsan us che pa afghanistan ke de khuzo par kar aw talim bandiz lagedalai pa de bab kallan ratu ayas che staso de islami aw dini mutalaato pa asas da kar sa dawal dai
وس چې خپل ځان ته ګورم او د افغانستان خزه ته ګورم یعنی په ریښتیا دسته یو لکه سخت خپګان ده چې علم خود ار مسلمان حق ده د خزه او د نارینه علم خود ار د ار مسلمان حق ده او د خزه چې دی خو نیم وطن دی نیم دنیا دی مونږ چې هغه ماشومان لوی کول مونږ چې خپل دا اډوکیشن ونلرو نو دا ماشومان ته چې وایو زه چې یعنی په ریښتیا تاسو ار فامیل کې هغه مور ته چې نوې فیصله وخت خپل اولاد سره تیر کې هغه مور چې سم تعلیم ونلري علم ونلري نو ماشومان څه چانس لري چې لکه روغ همدسته لوی شي نو دا یعنی د افغانستان ډېر یو مهم لکه پرایورټي دا ده چې به دا تعلیم ټول خزي جنکیان ته وازی بید اویلیبل ای چې دا خو ټول وطن باندې یو کانسیکوینس لري چې یعنی خزي چې تعلیم ونه لري نو لکه نیم وطن ماسو تړلی ده او ماسو ودریږي او دا یعنی د اسلام اول خبره دا اقرا و دا اول وحی د خدای نه چې راغله و د رسول ته دا و چې اقرا بسم ربک الذی خلق نو دا اقرا چې لوستل او تعلیم دا خو د زمونږ دین خو اول اصلي دا چې خپل علم د ځان او خپل علم د خدای او د دنیا خو داسې یو مهم شی ده او د ښځې حق ده د نارینه حق ده او مونږ څنګه د ښځې نه وباسو دا زمونږ یعنی چې خدای دا حق ورکړی نو څنګه انسان والی ښځې نه
زمرینه سرور لتا سوډی رضیات مننه چې د ازادۍ میلما په پروګرام کې مو برخه وخیسته
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د مخام له وو تر څو بجو لا ازادۍ رادیو واوري
چلیگی لائے پسر کر دی سو کسان د دیو پشان تے زور ور دی د زڑگی سنم خانہ پپیری ساتم د خار خلق د بوتا نو سودا گردی چھپن پوشو خمارا نو سر اسی دیر خویونا می اوس هم د پی خبر دی انت وای چ سشوی زور ورا د حجری یاران دی انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشا پاتن کے ہم زمخ کے دوی ترشا جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کے ہم پما پسے انڈی والا دشپانا جہان کدرے انڈی والا نو دشپانا جہان کدرے انڈی والا نو جوڑنا زما دوان نس دے انڈی والا نو خو زما دوان نس دے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو